په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ویدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. عبدالحی کاکړ له وړاندې.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرو ګاډي خونی یو مشر ویلي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوارخزې تجارت زیاتولو په خاطر د نوې موافقې له مخې پرون د افغانستان څخه د خرلاسو للاري مالونو کلاري پاکستان ته داخله شوي دي. د مومندو کاروبارانو په کنداو کې له درې ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی. د جرمنی هغه نهویشت کلن پولیس افسر پرون د تر هغې وروسته مړ شوی چې د مې پر یو دیرشمه د اسلام ضد مظاهرې پر مهال په پرله پسې توګه په چاقو وهل شوی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د ګډې خونی او مشر ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ورخزه تجارت د زیاتول په خاطر د نوې موافقې لمخې پرون له افغانستانه د خرلاسو للارې مال وړونکو لارې پاکستان ته داخله شوې دي. زولک سره د پرون د مشال ډیو خبريال طاهر خان تول چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغان ډرایورانو ته داخلي موقتی اسناد ورکړي دي. د پېښور په افغان کنسولګری کې پر کابل د واکمنو طالبانو استازي حافظ محیب الله مشال ډیو تول چې دوی به هم ورته اسناد د پاکستان ترانسپورټران تور کوي چې د جارکول لپاره له کابل یو چارواکي پېښور ته رسیدلې دي. د پاکستان افغانستان ځواکونو ترمنځ د نشټو او د اسلام آباد لوري د مالونکو ډرایورانو او کاروبارانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ تجارت کم شوی دی. د سوداګری د زیاتول په خاطر د پاکستان یو پلاوی د روان کال په مارچ کې د تجارتي چارو د وزارت سیکرټر خورم آغا په مشرۍ کې د کابل سفر وکړ او له طالب چارواکو سره ولیدل. دواړو غاړو موافقه وکړه چې یو بل ته هیواد ته د تګ لپاره به ډرایورانو ته ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ یعنی د داخلېدو موقتی سند ورکوي. دا اسناد به د یو کال لپاره ورکول کېږي چې د روان کال له جون څخه پیل شي. د مومندو کاروباریانو په غنداو کې له درې ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او حکومت د امنیت غوښتنه کوي. په دې احتجاج کې اکثریت د ماربولو لپاره د ډیرو د ډبرو تراشلو د کارخانو مالکان دي. د دوی په استازیتوب ظفر سلیم د نن مشالې ډول چې نامعلومه وسلوالو یې یو کارخانه سوځولې او د باجور کول لپاره ورته ټلیفونونه کوي. هغه زیاته کړه چې د بیا امنۍ لوجې ځوانان بې روزګاره کیږي او کارخانه بندیږي، نو ځکه باید حکومت د خوند لپاره ټینګ ګامونه واخلي. تر اوسه ځای انتظامیه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تیر کې د مومندو پولیسو په ټولنیزو رسنیو خبرو کړو معلومات کې ویلي وو چې که هر کاروبار کوونکی ته د باج لپاره ټلیفون کړي، هغه دې د پلټون لپاره د پولیسو سره شریک کړي. د خیبر ضلع د کولې قانونو او مدنیاتو اتحادیې له حکومت غوښتي چې د قانونو د کیندلو لپاره دي د بارودو پر استعمال لګول سوی بندیز لرې کړي. د اتحادیې مشر اظهر خان اپریدي پرون مشال ډو تول چې دوی د قانونو کنستلو لپاره د بارودو په کاروبار ری بنیادو د استعمال د اجازې لپاره حکومت ته ټول اړین قانوني اسناد ورکړي، خو لا هم اجازه نه درکړل سوی.
تقریبا 100 لیز ہولڈران دا سری چې دا غی په لیز کې تقریبا نه یو نه 1700 مینونو پر چانس شته چې هغه دی کولول شي. اخکو دا نن 100 دی صاحب 200 کې دی شي جی ډیر زیات پټنشل دی. خو بس دا حکومت چې په دې باندې توجه ورکړي، موږ ته زمونږ چې کم جایز او قانوني حق ته دا موږ ترا کې
د مانونو اتحادیه زیاتوي چې په تیرا دره کې د محل په شاخوا یو سل اویا قانون کې د حکومت لخوا د بارودو پر استعمال د بندیز د وجې د کیندنې کار نه دی پیل شوی. یو حکومتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نشول په شرط مشال ډی ټول چې د امنیتي ادارې په تیرا کې د امنیتي اندیشنو پر اساس د بارودو پر استعمال تحفظات لري. پولیس وايي په شمالي وزیرستان او بونو کې په دوه جلا جلا پېښ کې درې کسان وژل شوي دي. تازه خبر دا دی چې په بونو کې د وژل شوي افسر اسحاق خان او دغه د ساتونکو مړی د میرانشاه وبونو پر لار باندې ښشول شوی او دا وخت احتجاج روان دی. د بونو پولیس وایند حفظ الله رسنوی ته پاستول بیان کوي چې پرون معلومه او سوال د پولیو مخنیوي پروګرام افسر اسحاق خان او دغه ساتونکو له بکه خیل منډي سره وشلې دي. بلخو دومه پېښه په شوات پولیس ثاني په شوات کې سوي ده چې د پولیس ثاني په وینا د شمالي وزران په دې سیمه کې ناصرګند وسوالو د ابراهیم په نوم یو پولیس سرتیری خپل کور مخې ته وشلې دي. ټاکل شوی دی چې نن په پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس ضد کمپاین پیل شي. د پاکستان روغتیا وزارت پرون رسنیو ته په استول بیان کې ویلي چې لنن ځخه به د دې هیواد په شپږ شپږ ضلعو کې تر پنځو کالو کمره 14.5 میلیونه ماشومان ته ګزنه ضد څاڅکي ورکول کېږي. بیان زیاتوي دا کمپاین به د اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا په درویشت، د بلوچستان شل، د سند 14 او پنجاب 16 ضلعو کې 15 ورځې دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر لومړۍ نیټه په سند صوبه کې یو 2.5 کلن ماشوم ګزنه ووهلی چې دا روان کال کې په سند کې د پولیو سبسوي لومړی پیښوه. له تازه پیښ سره په دې هیواد کې د ګزنه وهلو ماشومان شمیر 4 ته ورسید چې پکې 3 په بلوچستان کې سبسوي دي. هلته په افغانستان کې نن د ګزنه واکسین کمپاین پیل شو. د پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د کمپاین به د دې هیواد په ټولو 4 دیش ولایتونو کې کېږي. د افغانستان ځینو ځای رسنوي په روان کال کې په غزنی کې د پولیو د لومړی پیښې سبتېدو رپورټ ورکړي، خو پروسه ښکال په افغانستان کې شپږ ماشومان ګزنه وهلي. په نړۍ کې پاکستان افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې لا هم پولیو شته. او رسنۍ خبر ده چې د جرمني هغه 90 کلن پولیس افسر پرون تر هغې وروسته مړ شو چې د مۍ پر 1 د اسلام ضد مظاهرې پر مهال په پرله پسې توګه په چاقو وهل شوی و. چاقو په لاس یو کس د جرمني په جنوب لویدیځ ښار مینهم په مارکیټ څلور لاره کې په برید کې ځینې کسان ټپیان کړي وو. په دې حمله کې د سخت دریځ اسلام ضد د پیکس یوروپا په نوم کمپنۍ زیډلی لخوا جوړ شوی مظاهره کې برخه اخیستونکي 15 کسان ژوبل شوي ول. دا نه د معلومات چې په افغانستان کې زیږیدلی 15 کلن ځوان لخوا د سوي د حمله هدف څه وو. پولیس وایي چې د نیولو پر مهال په ډزو کې د زخمي شوي کس جراحي یا سرجری شوې ده. د خبرونو پای
خبرونه مول عبدالحی کاکړه وردل په روانه خبرونه کې ورودونکو پر دې یو شمیر نورو سیمایز موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د تجارت پر نیوې نوې موافقې عمل پیل شوې ده. د اسلام آباد پر خپل خبريال معلومات راکوي. د ممندو کاروباریانو د جون د لومړۍ نیټې راسي د نامنیو او کلنګونو پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د ګنداو په غیب نومې ځای کې د پرلت یو ګډونوال کاروباري وایي حکومت مکلف ته چې دوی ته تحفظ ورکړي.
منګا د حکومت لپاره ټیکسونه ورکو نو حکومت ذمہدار دی دا به موږ له تحفظ راکوي. موږ تحفظ نشته دی. دوه درې ورځې مخکې زما یو کارخانه سوې ده.
په تیرو څو ورځو کې د کوز دیر د اوسکۍ او تالاش کلو په غرونو کې اورونه ولګېدل. دغه سیمې یو قومي مشر وایي اور تر ډیره وژل شوی دی خو خلک یې تاواني او پریشانه کړي دي. او له پرون راځي د خوست او دوبۍ ترمنځ د کام ایر په نوم یو د هوایي شرکت الوتنې پیل شوې دي. د خوست یو کاروباري تنوایی د دې ګټه به د وزیرستانونو سوداګرو ته هم وي.
تاجر د میرامشاه څخه پېښور ته ځینو دا ډیره غټه لار ده. تقریبا په نیم ساعت کې خوست ته رسیږي او کولی شي په دې ځخه ترانزیت پلاټ سي دوبۍ ته.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راشو. د پاکستان حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د تجارت په اړه پر شوی یوې موافقه عمل یعنی عملی کار پیل شوی دی. د داخلي موقتی سند په نوم د دې موافقې تر مخه پرون افغان ډرایورانو د خرلاسو لارې خپلې لارې بیولې دي. د اسلام آباد لخوا پر پوله د ویزې او پاسپورت شرط تر لازمي کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوې ده. د پاکستان یو پلاوی د مارچ په میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته یې له طالبانو سره پر پوله د ډرایورانو او کاروبارانو تګ راتګ لپاره یو نوې موافقه کړې وه. تفصیل له اسلام آباد زمونږ خبریال طاهر خان راکوي.
دا خبره تاسو بالکل صحیح وویل چې 13 ورځ په اول ځل باندې افغان ډرایوران په هغه یو سند باندې پاکستان ته داخل شول چې دی ورته یو د داخلي دوه ارزي سند وایي او د خرلاسو د لارې راغلل. او دا نوې یو نظام دی. دا به یو کال پورې جاری وي او دا بنیادی توګه باندې د جون دا ورنې نه د پاکستان د غوښتنه وه په سمو د وړاندې چې افغان ډرایوران او دا غي چې کوم غي سره نور ملګری وی نو هغوی دی هم پاسپورت او ویزه ولري. افغان کې افغانستان کې طالبان حکومت دغه مخالفت کړو په دې موضوع باندې. تاسو به یاد وی په اپریل کې د تورخم لار هم تړل شوی و. بیا چې کله خبرې شوی وي په کابل کې په مارچ کې، نو په هغه په ځنې شیانو باندې دواړو غاړو اتفاق کړو او په هغه کې دا هم و چې د پاکستان او د افغانستان د ډریورانو دغه دنګې کلینډرز ته کلینډرانو ته به هم دوی دا عرضی اسناد ورکي او دوی په هغه باندې د پاسپورت او ویزه بغیر داخلي دي. شیرو دا پرون اول ځل د افغانستان د تجارتي ګاډي غي د خلاصو د کورمه د پاکستان دی خو اخوا پکتیا دلته پاکستان داخل شول او دغه اسناد د پاکستان کابل کې سفارت اخوا کیږي. په خبر کې هم د طالبانو
هم دا پښتنه ما کوله چې دې طرف از خطر خان سي په داخله غي غاړي سوي د پاکستان ډرایورانو د پاره څه تنظیم دي.
زه سوره جوړان په خپل باندې ورغلی ما په خبر کې د افغانستان کونسل ګریتا او د طالبانو چې کمل تا استاد دي حافظ محب الله شاکر هغه سره ما لیدلی او هغه وی چې دی یو ځانګړی دلته یو شوبه یو څنګه پرانستې ده چې پاکستانی ډرایورانو ته ترانسپورټرانو ته دوی هم دغه رنګې ځانګړی سند ورکړي او د کابل نه راته ویل شو کابل نه لدې کار د پاره یو یو قسم راغلی دی. نو پاکستان ته به په پیښور کې د کونسلګری لخوا پاکستانی ډرایورانو ته دغه رنګ سند د طالبان د حکومت لخوا ورکول کیږي. نو دواړو چونکې اتفاق کړی او نو دواړو د لپاره او یو بل خبره د طالبانو چې کوم د سفارت د کونسلګری سرپرست دی هغه دام ویلو چې وړاندې به ګاډو ته لکه نور خارونو ته دواړو غاړو ته به اجازه نه و. اوس په دې سند نرست کولی شي چې د افغانستان گاډي د پاکستان هر خارته تلی شي تجارتي او دغه رنګ د پاکستانی گاډي هم د افغانستان هر خارته تلی شي. خوده کې لکه څنګه تاسو چې حواله ورکړه چې کوم د پاکستان افغانستان د سوداګرو چې کوم مغه مشترکه خونه ده نو دا غي چې کوم د خیبر پختونخوا د لپاره استاد دي زیار اکثر هديغه چې مشاره دی او ته خبره کورونو دا خو چې دا خګام دی لکه هغه دا خبره وکړه چې دا د چې کوم ډرایوران او نو ترانسپورټران د ترانزیت تجارت هغه مالونه وړي هغه د پاره دانه دي هغه د غختنه کول چې د غي د پاره دي هم وي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د مومندو کاروباریانو ځای خلکو د نامنیو او کلنګونو پر ضد د جون لومړی نیټه راسي احتجاجی پرلت پیل کړی دی چې لبا جوړ هم ځینې خلک او فعالان ورغلي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې امنیت دی ټینګ کړي. پرلت تر هغه وروسته پیل شو کله چې د می په پای کې په ګنداو سیمه کې وسلوالو یو کارخانه وسیځله. وروسته د جون پر لومړۍ نیټه په برید کې یو پولیسوالا هم وژل شو. پولیس وایي چې تازه پیښو پلټنې او په ځینو سیمو کې عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه د شانواز ترغزی رپورټ اورو چې د احتجاجانو په شعارونو پیلېږي.
د محمود کاروباریانو د قلنګونو او د بدمنې ست احتجاج کړي. دوی غواړي چې ریاستي ادارې د دوی ته تحفظ ورکړي او دا خبر دی یقیني کې چې د قلنګونو غوښتونکو ضد به ګامونه پورته کوي. د ګنداو په غیبونو مزای کې د کانو د کاروباریانو په وینا شروع شوی احتجاجي پرلت نن د جون په دریم هم روان دی. د جون په دویمه همدغه ځای ته د کاروباریانو نه علاوه د سیاسي سماجي او د ځوانانو د ډلو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي هم ورغلي او د کانو د کاروباریانو سره د یو والی د پاره په احتجاج کې ګډون کړي. د کانو د کارخانه دارو په نمندګۍ ظفر سلیم مشهد رډیو ته وویل په محمود کې شاوخوا یو سل کارخانې دي او د خبره د هرې وی کارخانې مالک نوستوال قلنګونه غواړي او بل دا چې یو څوک قلنګ نه ورکوي ورته دړه کې ورکیږي.
ځکه چې موږ دی ټیکسونو کې او په مختلف دغه کې حکومت له ټیکسونو ورکو دی دلونو کې او په مختلف مراحلو کې نو حکومت موږ د عین مطابق د ځمادار دی دا به موږ له تحفظ راکې موږ ته تحفظ نشته دی. دوه درې ورځې مخکې موږ یو کارخانه سوي ده د کارخانې نه روان ساده درنګ پورې موږ ساده 15000 خلق پر روزگار باندې دی خپل ټریډ کالونه راز د هغه باوجود موږ تلی موږ خپل روزونه ورکړي دي.
دا احتجاج د هغه پیښو وروسته شروع شوه چې د مای په اخیرنۍ اونۍ کې د وسلوالو لخوا په ګنداو کې یو کارخانه په اور سوځول شوی و. ولی د جون د اولنۍ ټی په شپه هم دغه سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پولیسو په یو پوسټ کې یو پولیس غړی هم زخمی شوی. کارخانه دارو په غیبانو سیمه کې پرلت شروع کړی چې د لوی لوی تامبوګانو د لاندې کورسۍ لګولي او د محمودو نه علاوه د باجوړ هم ورته ځینې خلک ورځي او د تامبو په سر د لیکل شوې نارې چې موږ امن غواړو تر عنوان لاندې خپلې ویناګانې کوي. دغه غونډې ته په خپله وینا کې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سیملې پخوانی غړي نثار مومن هم خبرې کړې.
زما په خاوره باندې روزګار ختمیږي، امن ختم شو، پخوا به زما مشر په ډاګه باندې کټ واچو سملاسته به شو، نن زه خپله په اجره کې د اجرې په میدان کې نشم سملاسته، دومره بدامنی او بې یقیني راغله. او بیا زه خپل پر ریاستي ادارو باندې ډېر د افسوس سره د دوی نه دا پوښتنه کوم چې ته خو زما په ټیکس تنخوا اخلي، ته به ما نه پروټیکشن راکې، ستا د قلعه په خوا کې زما کارخانه سوځي، کوشش کیږي ما بې روزګاره کوي او دې اوس مودرې
د مومن ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل مومن هم دغه غونډه کې شریک شو. هغه په خپله وینا کې وویل تر هغې چې سیاسي او سماجي ډلې، ځوانان او کاروباریان په شریکه نه وي راوتي، امن راتلل په هیڅ ډول ممکنه نه دي.
لرونه داسې وکړي چې انا خبره بیا په دې خبره کې یو بل خبره مو کوي چې چا مخالفت نه کوي چې دا سیاسي دی او دا د پلانکۍ پارټۍ دی او دا د ډنګرۍ پارټۍ دی او دا میا صاحب دی او دا مولا دی او دا مشر دی. مسله د ټولو ده که زما ده او که ستا ده، که امن راغی ته به هم خوشحاله یې او که رانغی ته به هم خفه یې زه به هم خفه یم.
بلخوا د پولیسو چارواکو د دغه احتجاج په حواله خود څه نه دي ویلي. البته په پولیسو د برید په اړه یو چارواکی چې غوښتلی نوم یې باید څرګند نشي ویل د پولیسو د سی ټی ډي محکمې پلټنې شروع کړي دي او په ځینو ځایونو کې عملیات هم پیل کړي. تیر وختونو کې د محمود پولیسو دا هم ویلو که هر چاته د قلمګونو لپاره ټلیفون ورشي هغوی باید د پولیسو سره رابطه وکړي چې قانوني رپورټ ورته ولیکي او پولیس پلټنې پیل کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
ده. د خیبر ضلع د قانون او مدنیاتو اتحادیه له حکومت غواړي چې د قانون کیندلو لپاره د بارودو د استعمالولو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال اړو ته ویل چې له دې پرته د تیرا په سلګونه قانونو کې کار نشي پیلولی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په د سیمې له سوداګرو سره ملاقات کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې دا مسله به زر حل شي. خو د خیبر یو چارواکي د نوم نخولو په شرط مشال اړو ته ویلي چې پوز د امنیتي اندېښنو له وجې د بارودو پر استعمال تحفظات لري. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د قانون او معدنیاتو اتحادیې صدر اصغر خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تیره دره کې د کویلۍ یا سکرو راویستو لپاره حکومت ته ټول مهم قانوني اسناد جمع کړي، خو اوس د قانونو کنستلو لپاره د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي.
زمونږ د طرف نه چکم د ایکسپلوزیو ویریفیکیشن دی اولموست 100% چکم دی هغه کلیر دی موږ ته ورکړی دی، خو دا غوی د اجرا په هغه کې چکم دی وسه پر دی تاخیری هر به استعمالای یو کې زمونږ سره اوس پر ان بورډ چکم دی تقریبا 100 لیز هولډران دا سری چې دا غه په لیز کې تقریبا نه یو نه 1900 ماینونو پر چانس شته چې هغه دی کولول شي. واخکو دا نن سعودي صاحب 200 هم کې دی شي جی، نو ډیر زیات پټنشل دی. خو بس دا حکومت چې په دې باندې توجه زمونږ ته زمونږ چې کم جایز او قانوني حق ته زمونږ تراکي، نو ان شاء الله تعالی دا زمونږ ضلع به چې کم دی یو خود مختار ضلع جوړ شي.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړي اقبال پردی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جون په 2 نیټه سره د دغه اتحادیه د ځنې غړو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور سره په تیراکي مادنیاتو راوستو لپاره د کمرشل بارودو د استعمال په موضوع ولیدل او دوی ته باور ورکړ چې دا ستون زبای هوا رکړي.
وزیر اعلی سره د دې ملاقات وکړو او هغه هر ممکن تعاون اعلان وسره وکړو په هر ځای کې د سپورت کې دوه دیله دا مسله حل کې دوه چکم دی کنه یقین دهانی ورکړه، نو ان شاء الله زموږ چکم دی کوشش دا دی چې دا د دې دا ماینینګ پروګرام چې دی دا ودو کې ابتدا چې داخل دی د دې سر ډیر خل پر روزګار کیږي او په دې کې کوم رکاوټونه ان شاء الله دا بل
په خیبر ضلع کې د کویلۍ یا سکرو سوداګر وای چې هلته په تیرا کې شاوخوا یو سل اویا لیزونه شوي، خو په یو لیز هم چاته د کار شروع کولو اجازه لا نه ورکړل شوي. دوی وایي د هر ضلع ډیپټی کمشنر سره قانوني اختیار شته چې هر لیز لرونکي تن ته د بارودو د استعمال لایسنس جاری کړي. د خیبر ضلع د ډیپټی کمشنر په دفتر یا خیبر هاوس په خبر کې د مدنیاتو د شعبې یو ذمہوار افسر د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته په تیرا دره کې ځنې امنیتي ادارې په دې کار تحفظات لري او د امنیت په خاطر چاته د قانونو کنستلو لپاره په دستي توګه د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي. د خیبر په تیرا او باړه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي او پوز ادعا کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، په شمالي وزستان او بنو کې بریدونه لا هم دوام لري. چارواکي وایي پرون په دوو جلا جلا پیښو کې وسلوالو د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي دا غو ساتون کې او یو پولیس سرتیره وجلی دی. یو پیخه په بنو او بل په شمالي وزستان کې شوې ده. بریدګر تر حمله وروسته تختیدلی دی. لتازه وجنې سره په شمالي وزستان کې سکل د وسلوالو لخوا د وجل شو لسی وګړو شمیر شپږ ویشت رسیدلی دی. لتازه حملو ذمہواري لا چا منلې نه ده. عمر وزیر معلومات راکوي.
د بنو پولیسو ویان خانزله رسنیو ته د جون په دویمه ماښام ویلي چې د پولیو مخنیوي پروګرام بنو کمیونیکیشن افسر اسحاق خان او د هغه ساتونکي نذیر خان به کاخل منډي سره وسلوالو په ډزو ووژل او برید کوونکي تښتېدلي. د دوی په وینا نن د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګوزړ ناروغې زیت ساسکو مهم پیل شوی چې هغې لړکې نوموړی په ډیوټي وو چې کور ته واپس کې په وسلوالو برید کړی. همداراز د شمالي وزیرستان شیوا پولیس تھانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غلطه یو پولیس سرتیری عبدالرحیم خان په هدفي برید کې د کور مخې ته په ډزو وژلې او بریدګر تښتېدلی. د دواړو پیښو ذمہواري لا چا نه دی منلې. بنو کې وژل شوی پولیو پروګرام چارواکي اسحاق خان د بنو محمد خیل امن کمیټۍ مشر ملک میر شامات خان وراره وو. د پولیسو ویان وویل چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوه. د وسلوالو لټون یې پیل کړی. د مئی په شپږویشتمه شمالي وزیرستان میرعلي کې په دوه جلا جلا بریدونو کې یو اشفاقي ساوي او بل د بنو اوسېدونکي موټر سایکلو میکینیک جلیل خان هم وسلوالو وژلي ول. همدارز د مئی په 28مه هم بیا شمالي وزیرستان میرعلي میرامشاه او دوسلی تحصیلونو کې په سلور جلا جلا هدفي بریدونو کې ټول سلور کسان وژل شوي ول چې یو پکې تپی سیمه کې ځایي مدني ټولنیز فعال او ځایي خبریال کامران داوړ هم شامل وو. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شپږویشت پیښې ترسره شوې او تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ول. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل کې مروت او خواوشا کې د نامنۍ او هدفي وژنو زیات په وار وار جرګې مرکه او پرلتونه شوي. ځایي خلکو حکومت او فوز نه د غلطه د ترهګرۍ ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. حکومت، فوز او پولیسو هم په وار وار دعوی کړې چې د غلطه د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او وسلوالو ضد په توپیر عملیات کوي چې د دوی ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړئ او تبصره یې وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
نن په پاکستان کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. چارواکي وایي تر 15 کالو کمومره 14.5 میلیون ماشومان به واکسین وي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې په سند صوبه کې یو ماشوم ګزرن وواهه چې ورسره په دې هیواد کې سږ کال د پولیو وهلو ماشومانو شمیر 4 ته ورسید. تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په رپورټ کې.
د جون له 3 منټه څخه بعد د هیواد په شپږ شپېته ضلعو کې د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت سپیشل سیکرټري عبدالباسط په وینا په پېښور، خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوزدیر، بنو، لکی مروت، ډرسمیل خان کې به 2.5 لک واتیا زره او 400 ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. نوموړي په وینا په باجوړ، بونیر، چارسدا، چترال، بردیر، هنګو، هریپور، کورم، ضلع مومن، نوشیرا او نورو سیمو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 2 لک او 22 زره ماشومانو ته دا واکسین ورکول کیږي او د واکسین ورکولو لپاره 18319 ټیمونه هم جوړ کړي دي. بلخوا د بلوچستان په کوئټا، مستونګ، پشین، قلا عبدالله، چمن کې به لا دریم جون څخه تر 9 جون پورې وو ورځې د واکسین ورکولو کمپاین روان وي او بیا د بلوچستان په نورو ضلعو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 15 ورځې یعنې د دریم جون څخه تر 8 جون پورې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین هم روان وي. دا په داسې حال د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د جون په لومبۍ نیټه په کراچۍ کې خبريالانو سره په خبرو کې ویلي دا ډیره د افسوس خبره ده چې په سن کې یو زلبیا یو ماشوم په ګوزن اخته شو.
اکتوبر 2023 تک کوئی کیس پولیو کا سند میں نہیں ہوا.
دی وای تیر کال 2023 اکتوبر پوری په سن کې د پولیو کیس مخ ته نو راغلی او سخت کال دا لومبۍ په خدا چې په شکارپور ضلع کې یو ماشوم پرې اخته شو. مونږ بیا بیا کمپاینونه کوو د ګوزن ضد واکسین د خلکو کورونو ته رسوو خو د بده مرغه اوس هم ځنی خلک خپلو ماشومانو ته واکسین نه اچوي او انکار کوي. زه هغوی ته خواست کوم چې ماشومانو ته دی واکسین ورکړي چې د دې ناروغۍ نه د خپلو ماشومانو راتلونکي ژوند خوندي وساتو. د سن اعلی وزیر زیاته کړي چې د یاد پیښې په اړه هم پوره پلټنی کوي چې شکارپور کې 2.5 کاله ماشوم ولې د ګوزن ښکار شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د صحت کوارډینیټر ډاکټر ملک مختار په خپل بیان کې ویلي دي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو بل پاکستاني ماشوم هم په دې مرض اخته شوی دی. نوموړي په وینا د ویکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوي کېدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. هغه ویلي د دې پیښې د څېړلو لپاره یو ټیم جوړ کړی دی. په پاکستان کې بیا بیا د ګوزن یا پولیو پیښې ولې مخې ته راځي؟ په پېښور کې د باچا خان پیشنټ ویلفیر ارګنایزیشن یو مشر ډاکټر محمد شهزاد مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د پولیو واکسینو په ضد وخت په وخت پروپاګاندا شوې ده نو ځکه خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
خلکو پوها خلکو د دې پاړه باندې سوچ او فکر ډیر زیات کم دی. بل زمونږ چې کم مذهبي خلک دي هغه دې پاړه باندې ډیر زیات تجسس پیدا کړی دی. خلکو کې ډیر زیات منفي خبرې خلکو ترمنځ کړې دي. ډیر زیات خلک چې کم دي نه يرولې دي او خلکو ته دا خودلې دي چې د ټولې دنیا د لګیا دي او د دې خلکو پاړه باندې چې کم دي نو منفي او د خلکو پاړه باندې چې کم دي نو ډیر داسې خیالات لري چې دې په دې کې څه خاص مقصد دی چې کم اوسني ریفیوزل راتلو ابدا سراتلو پولیو مسله د دنیا سیاست سره لنکول چې ا دې کې سره باندې دلته کې سره باندې.
ډاکټر شهزاد زیاته کړي باید چې خلک په دروغ یقین ونه کړي او خپل ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین خامخه ورکړي.
نو موږ په دې خبرو باندې بيخي وګونه نه دي ګرول پکا. موږ په کار دي چې خپل خلک په دې خبره پوي کوي چې نه پولیو ماشوم نه سره په مور پلار باندې په یو ټولنه باندې بوج شي وجه دا وي چې دا په هیل سیستم باندې هم بوج شي. دا ماشوم د ټولو مرد لپاره مات ګډیا شلوي چې ټولو مرد لپاره غو ډیپندنت وي.
په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په روان کال کې په پاکستان کې 4 پیخې مخې ته راغلي دي. سخ کال لته وړاندې هم په بلوچستان کې د پولیو 3 پیخې ثبت شوې دي. د پوهانو په وینا تر 15 کلونو کم عمر هغه ماشومان د پولیو وایرس له خطر سره مخ کیږي چې د خوراک له کمی یا غذایی قلت ښکار وي او یا د پولیو ضد واکسینو کورس یې بشپړ کړی نه وي. پوهانو په وینا چې ګوزن یو لاعلاج ناروغي ده چې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطر ده او وایرس کولی شي چې ماشوم د ټول ژوند لپاره مازور کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی. که سمارت فون لاره گټه تر اخیسته شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز بال عبدالحی کاکړه وورو.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرو ګډې خونې یو مشر ویلی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوه اړخیزه تجارت زیاتولو په خاطر د نوې موافقې له مخې پرون له افغانستانه د خرلاچو له لارې مال وړونکې لارې پاکستان ته داخلې شوې دي. زیولک سرحدي پرون مشال ویډیو ټول چې په کابل کې پاکستان سفارت افغان ډرایوران ته د داخلي موقتي اسناد کړي دي. د مومندو کاروباریانو په ګنداو کې له درې ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي. په دې احتجاج کې اکثریت د مارګلو لپاره د ډبرو تراشلو د کارخونو مالکان دي. د خیبر ضلع د کولې قانون او معدنیاتو اتحادیې له حکومت غوښتي چې د قانونو د کیندلو لپاره دي بارود پر استعمال لګول شوی بندیز لرې کړي. د اتحادیې مشر خان افریدی پرون مشال ویډیو ټول چې دوی د قانونو کنستلو لپاره د بارودو په کاروباري بنیادو د استعمال د اجازې لپاره حکومت ټول اړین قانوني اسناد ورکړي خو لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې. پولیس وایي په شمالي وزیرستان او بونې کې په دوه جلا جلا پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. تازه خبردار چې د په بونو کې د نامعلومو وسلو والو لخوا د پولیو مخنیوي پروګرام افسر اسحاق خان او دغه ساتونکي تر وژل کې دورسته او زدوی مړي. احتجاجانو د بنو امیر افشاه پر سړک باندې شوې او لارې بند کړې او احتجاج کوي. ټاکل شوی چې نن په پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس ضد کمپاین پیل شي. د پاکستان روغتیا وزارت پرون د رسنیو ته په استولو بیان کې ویلي دا نن ځخه د دې هواد په شپږ شپېته فیزلو کې تر 50 کلونو کم عمره 14.5 میلیونه ماشومانو ته ګزار ضد ساز کې ورکوي. د جرمنی هغه 90 کلن پولیس افسر پرون تر هغه وروسته مرسوي چې د مې پر یو دشمه د اسلام ضد مظاهرې پر مهال په پرله پسې توګه په چاقو وهل شوی.
د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د جرمنی د پیښې په اړه یو رپورټ. د جرمنی د پولیسو یو افسر چې ولکېږي د افغان کډوال د چړې په گزارونو سخت ټپي شو. پرون یې د هغه هیواد په روغتون کې ساه ورکړه. بریدګر د جمعې په ورځ په منهایم ښار کې دغه پولیس په ګډون شپږ نور کسان د چړې په گزارونو ټپیان کړي وو. د سیاسي چارو ځینې شنونکي اندېښمن دي چې ښایي تر دې وروسته د پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني عمومي پالیسي تغییر ومومي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د منهایم ښار د پولیسو افسر 90 کلن روون ایل له ټپي کېدو وروسته تر پرونه د ماشین په مټ څو ورځې ژوندی ساتل شوی و. د راپورو له مخې دا جرمن پولیس د جمعې په سهار د سلیمان ای په نوم د یو 50 کلن افغان کډوال لخوا څو چاقو په غاړه او سر وهل شوی و. بریدګر په منهایم ښار کې لیات پولیس مخکې لږ تر لږه 15 نور کسان چې د پاکس اروپا اسلام ضد ښي اړخ ډلې غړي وو په چړو وهل او ټپیان کړل. په ټپیانو کې د دې اسلام ضد ډلې د بورډ غړی مایکل ستارزن برګر هم شامل ده. په جرمن پولیس باندې د چاقوګانو د گزارونو د تاریخچنې شیبې عکسونه په خواله رسنیو هم لاس پلاس کیږي چې د کډوالو ضد ګڼ خبرګونونه یې پاره ولیدي. بریدګر د پولیسو په ډزو کې ټپي او له جمعې ورځې راهیسې په روغتون کې بسترې ده. پولیسو ویلي چې بریدګر بې هوښه ده او د پښتنو ګرویګونو لپاره لا نه دی چمتو. په جرمني کې میشت افغان کارپوه او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته ویل که څه هم دا د یو کډوال شخصي عملو خو که داسې پیښې زیاتې شي د کډوالو عمومي پالیسي ته زیان رسوي.
زه ګمان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجر د پاره شتون لري. په هر صورت دا پیښه بده پیښه وه، لیکن که دغه پیښې تکرار شي نو بیا وروسته کیدای شي چې دغه عمومي پالیسیګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
تر دغه برید وروسته د ښي اړخي ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوي. په منهایم کې یکشنبه له غرمې وروسته هم د ښي اړخي اف دی ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ. د غلاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو له مخې د ګټو د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول. اخوا بیا د دغو خیاړ خوځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاتېدلي وو. خیاړخي ګوندونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي.
دا مشال رادیو
د جون له 2 منټه یعنی له پرون راځي د خوست له نړیوال هوایي ډګر دوبه ته او له دوبه نه بیا خوست ته د کامیر هوایي شرکت الوتنې پیل شوې دي. د خوست پکتیا او پکتیکا همدارنګ د ډیورن کرخې د پورې غاړې زرګونو اوسیدونکو په عربي هوادونو کې پر کار او مزدورۍ بوخت دي. مسافرو د دې کار هر کله کړی دی او د کام ایر هوایي شرکت له مسؤلینو غوښتي چې د الوتنو د بهیر روان وساتي. تفصیل نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې راکوي.
د خوست له نړیوال هوایي ډګر څخه دوبۍ ته د آریانا افغان هوایي شرکت د پروازونو له پیلې دا وروسته کام ایر هوایي خصوصي شرکت هم له خوست دوبۍ او له دوبۍ خوست الوتنې پیل کړې. خوست پکتیا پکتیکا او د دې ځای نور نږدې ولایتونه چې په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري د دې کار هرکلی کوي او غواړي چې د پروازونو دا لړۍ دې روانه وساتل شي. یو تنتونکو مسافر فرید الله مشال راډیو ته وویل،
مونږ به کله د دې ځای نه کابل ته تلو نو درې څلور ساعته مزل و، هغه مونږ ته اوس لنډ شوی دی الحمدلله. تقریبا د کورنه راوځو په نیم ساعت کې میدان هوایي ته رسیږو او د دې ځای نه انشاءالله چې خدای کو دوه نیم ساعته درې ساعته بیا دوبۍ ته مونږ سفر لرو الحمدلله ډیر پر راحت باندې یو.
سره د دې چې خوستي مسافر د دې ولایت څخه د دوبۍ مستقیمو پروازونو ته خوښ دي، تر څنګ غوښتنه کوي چې د تیرو وختونو په شان دي په دې پروازونو کې بیا ځنډ او خنډ نه پیدا کیږي. یو بل مسافر محمد اغل عابد وایي،
موږ ډیر خپل ډیر خواخ یو کنه خوان کې چاله تل پر وزونه وي دلې بازي بازي خلک پښتونه و کې چې بان شو دلته ټول مسافر خپاشي وي دا ویل بان شو وایي چې پر وزونه لا تل شروع وي دا ډیر خوان کې ټول مسافر خوشاليږي.
د افغانستان یو شمېر لوی سوداګر هم د خوست څخه دوبۍ ته د پروازونو پیل یو خیر اقتصادي او ترانزیتي پرمختګ بولي او د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د دواړو لورو مسافرو تګ راتګ لپاره شرایط آسان کړي. د افغانستان یو تن ملي سوداګر محمد یونس محمد وایي،
که یو تاجر د میرامشاه څخه پېښور ته ځینو دا ډیره غټه لار ده چې دی کوي، کچيري خوست ته راځي تقریبا په نیم ساعت کې خوست ته رسیږي او کولی شي چې زموږ د میدان هوایي څخه استفاده وکړي او د دې ځخه ترانزیت پلاټ سي دوبۍ ته.
افغان سوداګر د خوست هوایي ډګر څخه د مسافر د تګ راتګ سربیره نوري نړۍ ته د افغانستان د وچو میوو په صادرولو کې هم دا هوایي ډګر لدی را سنتیاو برخمن بولی. د افغانستان یو بل ملي سوداګر خانجان الکوزی وهل،
د دې ځنه د کارګو د بازي میوه خصوصا د جلغوزو د انتقال په ارتباط باندې مونږه د هوایي لرنونو سره خبري کړې دي. مونږ د کالم دغه خوست نه تر 15000 نه تر 60000 ټنه پورې جلغوزي خارج ته انتقالو او خوشبختانه چې د دې امکانات دغه شی دی وس تاسو یې نه چې هغه امکانات چې د خوست په هوایي میدان کې دي په ډیر نورو میدانونو کې نشته.
د خوست نړیوال هوایي ډګر د تیر جمهور یات له سقوط اله څو ورځې مخکې پرانستل شو چې له هغه وروسته هم پکې یو شمیر اړینې ودانیزې چارې تر سره شوې دي. د خوست له هوایي ډګر نه یوازې د نګدیوال نظر د دې ولایت سربیره د پکتیا پکتیکا او غزنی ولایت مسافرین هم ګټه پورته کولای شي، بلکې له دې لارې د دې سیمې وچه میوه په ځانګړي ډول زنغوزي هم بهرنیو هیوادونو ته صادرېدلی شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. په تیرو څو ورځو کې د کوز دیر د دینځای تحصیل په غرونو کې د اور لګېدو پیښې شوې دي. د غزلې د ځنګلاتو محکمه وایي د اوسکۍ د غر اور وژل شوی خو د تلاش د هغې د وژلو هڅې لا هم روانې دي. په دواړو پیښو کې کوم ځاني نقصان نه دی رپورټ شوی. د ماحولیاتي چارو ځینې پوهان وایي د سیمې په غرونو د اور لګېدو تر ټولو عمده لامل هلته راغلي د سختې ګرمۍ څپې دي. دوی په عین وخت کې پر حکومت غږ کوي چې د ځنګل د اور وژنې لپاره نوې او زیاتې مؤثره لارې چارې وکاروي. د موضوع تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د کوز دیر د ځنګلاتو افسر ډیویژنل فارسٹ آفیسر یا ڈی ایف او آصف علی شاه وایي
دا دینځه تحصیل د اوسکه کلی د غر اور د مې اتشته مې په مازیګر لګیدلو. نو موړی د جون پر دویمه مشال لډو ته ویل د ضلع ادارو لیویس پولیسو پوز او د علاقې د خلکو د درو ورځو تر ګډو هڅو وروسته هغه اور د جون پر لومړی نیټه په بشپړ توګه مړ شوی دی. خو نوموړي زیاته کړه چې د جون له لومړۍ نیټې راهیسې له اوسکۍ سره د یوه جوخت کلي تالاش په غر کې هم اور لګېدلی دی او دوی دا مهال د مړ کولو هڅې کوي.
د کوز دیر د اوسکۍ کلی په غره کې د اور لګېدو پیښه راته د مې د 28مې پر مازیګر رپورټ شوه. زما د محکمې او د ریسکیو یو یو دوه دوه کارمندان غره ته ورسېدل. د کلی خلک هم ورسره ملګري شول او د اور وژلو هڅې پیل کړې. د شپې 12 بجې خبر راکړ چې اور په بشپړ توګه ختم شو. خو د مې 29مې پر سهار خبر شوم چې اور بیا لګېدلی دی. زه خپله د پیښې ځای ته ورسېدم. د پولیسو او پوځ سرتیري هم راغلل. خو ګرم او تیز باد و او اور نور خپور شو. ضلعي انتظامیه ته مو خبر ورکړ او هغوی د ان ډی ایم ای له لارې له پوځه هیلیکاپټر وغوښت. هیلیکاپټر تر دوه ورځو پورې اوبه وپاشلې خو اور مړ نه شو. زموږ کوښښ بیا هم جاری و او اخر کار د جون پر دویمه اور په مکمله توګه ختم شو. خو له پرون راهیسې د یو بل نږدې کلي تالاش په غره کې هم اور لګېدلی دی. زموږ وار له مخه ستړي کارمندان پولیس او د لیویز ځواک سرتیري اوس مهال د تالاش په غره کې دي او د هغه کلي د اوسیدونکو په مرسته پر اور د قابو موندلو هڅه کوي.
د کوز دیر ڈی ایف او آصف علی شاہ زیادہ کړه د اوسکۍ او هم د تالاش اورونه د خلکو په شخصي غرونو کې لګیدلی ول. نو موړي زیادہ کړه د غرونو مالکانو د اونو پر وهلو حتی د غو د څنګه پر پرې کولو هم بندیز لګول دي چې له وجې د په خبره ځنګلونه ګڼ او اور مړ کول یې ستونزمند دي. بلخوا د دینځای تحصیل د امن اصلاحي جرګې مشر د باغکنډای کلی مکرب خان د جون پر دویمه مشال ریډیو ته وویل که څه هم اور دا مهال تر ډیره بریده کنټرول شوی دی خو له وجې د سیمې خلکو تاوان موندلی او هغوی پریشان دي.
تقریبا د کیلومتر په حساب باندې بلکې دا د مونږ په دندې کې د ټولو نه لوی ځنګل دی چې په دې کې ډېر غټه ونه ولاړه ده. دا د ما په خیال د سونو کانونو ساتل شوی ځنګل دی. دا خو د تلاش دا د هغه پورې خور شوی دی. اچھا خو یو دوه درې هلیکاپټر هم راغلی وي. خو هغه د دې وطن په سړی سوی هلیکاپټر پورې بوخه غوندې دنده کړې وه. ما به د سیند ته تور اډکول به نو ګنټه یې ونیوه باغې لګېده نو هغه به واپس راغی. په هغې به بابا چې هغې نه کوم کار بل بیا ول لیو هم راله او پولیس هم راله فوجان هم راله او عوام هم په ګڼ تعداد کې نقطې یو حده پورې کنټرول شوی دی. یو نور نقصان یې ډېر زیات کړی دی. خلک دا یاره ده چې پریشان دي. هغه مالي نقصان یې هم وشو او دومره لوګي او دومره دوړې وي چې هغه کې ټول ووایه چې پټو لګه یو طرف ته بل طرف نه ښکارېدو.
د مکرب خان په خبره ده اوسکۍ د غر اور هله مړ شو چې د سیمې خلکو د حکومتي ادارو مرستې ته ودانګل. خو په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر حزب الله د جون پر دویمه مشال اډو ته وویل د غرونو او ځنګلونو اور اکثره وخت د یو انسان د غفلت له وجې لګي. نوموړي بل لامل د ګرمۍ زیاتېدل یاد کړل.
گاڑی روانی سړی سیګریټ بل غورځي یا سین نه غنوم ځکه چې ډېر ورځې کې دا واخو چې وی وی او چې ګټه مته بسره منو شنو هغه ور دی لګي. زما کل چې ګرمي زیات شي نو د ځنګلونو کې د کې چې کوم مونی بوټي دی دی کې مختلف قسم هارډو کاربن وي چې کوم لکه اور په اسان اخلي هغه هارډو کاربن. ما ساينسي جبه کې مونږ ته ارومیټک هارډو کاربن وایو. نو چې کله ټمپریچر زیات شي دې سره د دغه هارډو کاربن فلش پوینټ دا وی چې کوم ټمپریچر باندې دا په خپل اور اخلي. دا دی اونو بوټو کې چې کوم تیل وي نو دغه اور اغشتون کې تیل وي نو دی په خپل هم دې سره اور زیاتیږي. زه په دې بیا دې خوريږي په ټول ځنګل کې.
د کوز دیر د ډی اف او آصف علی شاه په خبره د دینځای تحصیل د اوسکۍ او تالاش په ځنګلونو کې چون د چیل په نوم یوه تیل لرونکې ونه زیاته ده ځکه نو ډیر احتمال دی چې همدې ونو د سوځېدو له وجې اور لګېدلی وي. خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د ضلع پر کچ یوه کمیټي جوړه کړې ده چې په یادو دواړو ځایونو کې به د اور لګېدنې ممکنه عوامل وپلټي. د چارو ځینې شنونکي بیا په راتلونکي کې د پاکستان په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د اور لګېدنې احتمال ته په کتو پر حکومت غږ کوي چې ورته پیښو ته د ژر رسیدګۍ او مؤثر اقدام لپاره نوې او ساينسي لارې چارې خپلې کړي. موږ د جون پر دویمه د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ځنګلاتو له وزیر فضل حکیم سره د واتس اپ لارې د رابطې هڅه وکړه چې په دغه اړه د وزارت تګلاره تر معلومه کړو، خو په خبرو ورسره و نه توانیدو. د وزارت البته د جون پر لومړۍ نیټه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړي یو اعلان کې خبرداري ورکړې ده چې ځنګل ته اور اچول د سزا قابل یو جرم دی. په اعلان کې پر خلکو غږ شوی دی چې د ځنګل خوا ته د ماچس بل تیلې او یا هم بل سګرټ ونه غورځوي. په اعلان کې دا راز د صوبې د ځنګلونو د حفاظت په چارو کې د هولس د مرستې غوښتنه شوې ده.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د پاکستان سپریم کورټ د لس کسیز بنچ جرګه به نن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو مذهبي لیګ کوي لپاره د ځانګړو 25 څوکیو په اړه د سنی اتحاد کونسل د درخواست اوریدنه کوي. دا څوکۍ د پاکستان انتخاباتي کمیشن کونسل ته ځکه نوې ورکړي چې په وینا یې دوی د مخصوصو څوکیو په اړه ورسره خپل فهرست نو جمع کړی. پېښور هاي کورټ هم د انتخاباتي کمیشن دا فیصله پر ځای وساتله چې پر ضد یې سنی اتحاد کونسل په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړو. د فبروري په عامو ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی زیاتره څوکۍ طریق انصاف حمایت کوونکو آزادو امیدوارانو ګټلې وي چې وروسته د قانوني غوښتنو پوره کولو په خاطر په سنی اتحاد کونسل کې ګډون وکړ. د موضوع تفصیل شبیر جان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف په درخواست د جون په دریمه د پاکستان سپریم کورټ فل بنچ سنی اتحاد کونسل ته د ځانګړو څوکو ورکولو یا نه ورکولو د قضیې اوریدنه کوي. الیکشن کمیشن په 8 مارچ او پېښور هاي کورټ بیا په 16 مارچ دې نه وړاندې سنی اتحاد کونسل ته دغه ځانګړي څوکې د نه ورکولو پریکړه کړې وه. سنی اتحاد کونسل د دې پر ضد بیا د اپریل میاشت کې سپریم کورټ ته اپیل کړی وو. د آئین او قانون پوهه په دې مسله څه نظر لري؟ نو اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل قیصر جان مشال لیډو ته چیزین غلطی د پاکستان تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل نه شوی، خو باید د زیات څوکو ګټلو په بنیاد هم هغوی ته دا ځانګړې سیټونه ورکړل شي، کوم چې د دوی په وینا ورته په نظر ناراضي.
تبا مخکې نه نومینیشن کې د زنانو یاردل اوس د کی چون کې دی خو انډیپندنت ولاړو او دغه پارټی نوم نو قانوني تور سره اغي په دایو کوشن شته چون کې تاسو پارټی نه او تاسو انډیپندنت و تاسو له دا سیټونه نشي درکړې دي او سره اون د سیم هاند سیاسي پارټی دا وی چې نه د سیټونو د مال راکړی شي او دغه سیاسي پارټي په سپورټ کې چې دینو زه نوم بنالو خو اغیم ولاړ دي او کوشش دا کوي چې د سپریم کورټ د فیصله دی وایلو کې د دې سپریم کورټ د دې فیصله والی نو د حکومت سره مطلب 2/3 میجورټی شي. مطلب تاسو سوچ ته بیا چې دی وسسو کی چونکی په دې فیلډ کې یا په دې گیم کې چې کم عین سر لوب کول شي یا عین غلط استعمال کول شي نو هغه چې دینو د پی ایم ایل ان او پی 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 والا
دا چې د دې ځانګړو څوکو لا تر دې دمه پریکړه نه کېدل وږي په حکومت چلولو کې یا مخالفو ګوندونو تاسو ستونزې پیدا کېدې شي او کنه. نو په خبر کې شنون کې خبري لحاظ لوي
ګور د مخصوص نشستونو په خبر پختونخوا کې دی واقع سلور د اقلیت تی وی زنانه دي د 15 نشستونو مسله ده د پارلماني مسله ده خدا سه آئینی بحران نه دی. د دې وخت کې په پارلماني توګه باندې کومګ وګورو دلته په خبر پختونخوا اسمبلی کې حکومت ته ملاویږي خدای لړی اکثریت کا پوزیشن ته ملاوی کی نو دا وی صرف دومره فائدہ کی چې اجلاس را وختو جوګه بشي اوس مخ کې څه کیږي دا خو د سپریم کورټ فیصله ده. خدای وخت کې دته نس مالی بحران ده د لاسو نس انتظامی بحران ده د دې سټونو د لاس
دا سټونو په بنیادی توګه پاینی توګه کومنګ ګورو دا د پاکستان تحریک انصاف یا د سنی اتحاد کونسل بنیادی حق ده خو په قانوني توګه د هغوی نه غلطیاں نشوي دي چې عدالت هغوی لور نه کړل.
دا روان کال مارچ په بنیټا د پاکستان د ټاکنو کمیشن سنی اتحاد کونسل ته ځانګړې څوکې په دې بنیاد د ورکولو نه انکار کړو چې ګنې سنی اتحاد کونسل د ټاکنو وړاندې د قانون مطابق ته ځانګړو څوکو لپاره لیستون الیکشن کمیشن سره نو جمع کړي او نه ټاکنو کې نیغ پنیغه برخه اخیسته و ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته کسانو په آزاد توګه دغه ټاکنې کړې وي او ګټلې وي. د دې ورستو سنی اتحاد کونسل پېښور هاي کورټ کې خاص وکړ ولی هغوی هم د مارچ په 16 د الیکشن کمیشن فیصله برقرار وساتله او سنی اتحاد کونسل ته د دغه ځانګړي څوکو نه ورکولو پریکړه کړې وه. خو بیا سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د پېښور هاي کورټ دغه پریکړه وځنډوله او د جون په دریمه دیارلس کسیزه فل بینچ په د دې کیس اورېدنه کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه
د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د ستونزو په اړه له سبا څخه درې ورځنۍ مشورتي جرګه پیلېږي چې پکې د بیلابیلو ګوندونو مشران هم ګډون کوي. د جرګې یو منتظم جاوید مسید وایي تر دې مخکې تیره میاشت په پېښور کې هم یو جرګه کړې وه او پکې حکومت غوښتي ول چې په تیرو دوو لسیزو کې د نامنۍ او ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال د سیمې د خلکو تاوانونه جبران کړي. دا جرګه پر داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې وفاقي حکومت روانه میاشت کامی سملای ته د نوي مالي کال بودیجه وړاندې کړي. له جاوید مسید سره زموږ همکار طاهر خان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د جرګې هدف پوښتلی دی.
دا قبایلی مشاورتی جرګه ده چې د قبایلو کومې ستونزې دي په هغه باندې یو بل سره ډیبیټ او ډیسکشن کول دي.
نو تاسو دغه مسلو لپاره اسلام آباد ول انتخاب کړو؟
اسلام آباد مو په دې انتخاب کې چې زمونږ د دې د دهشتګردي د جنگ تقریبا د 20-22 سال وشو. دا اوس چې موږ راغلی موږ د جنگ د بقایا جاتو خبره کوو چې چلو هغه جنگ خو چې څه واخو تیر شو خو د بقایا جاتو خیال خو به ساتو.
نو بقایا جات خو اکثر حکومت وی چې موږ ډیر ور کړی دي.
دا خو د حکومت خپل خبرې دي. نو خو موږ خو د کلی خلک یو موږ په خپل د دې خبرې مدیان یو چلته پرته یو نو کوم ته سچ چا بچرا کړی وي نو تا مخ کې ناس هم دلته د ما سره کینی ودی وای ما مخ کې چې موږ ماته سره کړی دي.
بل دا ته وای چې د جرګې غړي چې کوم اسلام آباد کې موجود دي تاسو هم پیغه کیه نو په دې کې د وزیرو او د محسودو خلک دینو آیا چې کله جرګه شروع کیږي د جون په سلورم باندې پیغه کې به د نور قبایلي علاقو خلک هم وي؟
په دې نه اول هم مونږ د پنځمې میاشتې په څلورم او پنځم شپږم تاریخ په پېښور کې جرګه کړې وه. هغه کې مونږ ټول قبایل راغوښتي وو. هغه کې ټولو نو په دې کې به ټول راځي ټول قبایل به یې پکې.
ها او تاسو اسلام آباد راغلی تاسو ځنې غونډم کړی دي چا چا سرم لیدلی دي او هغه تم سویلی دي دا غي درته بیا جواب سو.
زمونږ جرګه ده د جرګې مطلب دا چې لکه یو سړی ته خاص کوي چې راشه کینه زما د مسلې په خواږه وو او مونږ ته د مسلې حل کنو. دې لپاره مونږ د خلکو سره په دې ملاویږو چې لکه مونږ ټول خلک په دې خبرو دا تحفظ آئین پاکستان کوم هغه جوړ شوی دی محمود خان صاحب او د اپوزیشن لیډر عمر ایوب صاحب اسد کیسر صاحب آفتاب شرپاو صاحب او ورسره چې کومه ده کنه مونږ د افراسیاب بشاګور محسن داوړ صاحب هغې سره هم دا مونږ جرګې وکړلې. نو صرف د دې دپاره چې تاسو راشئ تاسو ته زمونږ خبره واورئ که چرته کې دی شي مونږ غلط یو یا مونږ داسې خبره مونږ نه غواړو د حکومت لپاره مشکلات.
نو دا تاسو نمونه واخیست دا خو ټول یو لحاظ سره هغه اپوزیشن دی حکومت مخالف. تاسو چا وزیر سره یا حکومتي کسانو سره اسلام آباد کې لیدلی دي؟
یاره تر اوسه به دا زه دروغ وایم په دې چې مونږ د حکومت مخکې هم راغلي وو دلته دوی درې میاشتې مونږ جرګه وکړه نه خو حکومت مونږ ته ساتو کو چې تاسو راشئ کینه تاسو څه وایئ.
حکومت خو مسلې حل خو حکومت سره دی.
نو خو دا خو خبره ده چې دا مونږ راغلی یو چې حکومت خو چې حکومت باندې کینی یا بیا ړوند شي یا بیا نه اوري نه ویني یا خو چې اربدلی په کار بیا خو مونږ دلته راتلو ضرورت نه و. نن چې دا راغلی یو خو زمونږ خبره حکومت اوري نه.
ښه اوس مونږ وګورو د دومره پریشرونو به پس اوس د قبایلي سیمې بیا خصوصي وزیرستان څه څنګه ګوري؟
یاره د امن په والا خو بالکل داسې نه شمالی چې هلته امن دی. ولې په دې چې مخکې خو به په قبایلو کې وه دا خبره او سیټل ایریا ته هم راغله ډی خان ټانګ دې علاقو کې هم دا نامعلوم تاسو پته ده. د امن مسله خو جانته ده خو زموږ د ژوند مسله ګره
حال به طرف ته اوس لاړ شو. د دې مسلو چې تاسو یاد کړئ چې مشکلات شته حال یې څه دی؟
حال خو یو امن دی آ جانته وضاحت لري یو د خلکو ستونزې دي. مونږ دا وایو چې کم از کم که هلته کې جنگ دی یا مشکلات دي یا ایکس وای زیډ څه هم دي مونږ دا وایو چې کم از کم که په دې کې د خلکو مشکلات خلکو په دې جنگ کې مطلب د چوک خراب شوی دي مړه شوی دي یا د چا نقصانات شوی دي دوی ته د خپل شایان ورکی نو د دې مطلب دا چې 50% دا هم د امن یو لاره ده.
د مسلو په دې حل کې د قبایلي مشرانو څخه څوک پوښتنه کوي دا غي رول غواړي هغه پکې یعنی شاملې کنا دا بس نور لکه ادارې کوي؟
یاره ټایم ټو ټایم دوی فارمل جرګې کوي خو داسې فروټفل ریزلټ تر اوسه مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ وایو چې یاره دا جرګه وشوه یا مونږ چا په دې کې کنسلټ کړو. یعنی تر اوسه زمونږ په دې خبره کنسپټ کلیئر نه دی چې دا څه روان دي.
لیو کبالی مشر جاوید مسید سره مو د طاهر خان مرکه اوریدا د سواد د کابل تحصیل په بره باندې کې پرون یوې ځای د بیټولنې د پښتو د ونیو کتاب خط چلولې نو ورته ژاړه د مخکتن دستوره وکړه په غونډه کې د سواد ترڅنګ د شاوخوا ضلعو شاعرانو او لیکوالانو هم ګډون وکړ ویناوال وویل چې د فضل غنی په دې خطونو کې چې په دا کتاب کې شامل دي پر ادب او سیاست نوې خبرې شوې دي چې دوی په وینا دا یو ډول پانګه ده د مخکتنې غونډې ته د مشال اډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و او موږ ته پرې دا رپورټ را لېږلی دی
دستوری ته په کتاب مقاله وړاندې کوونکی ډاکټر طاهر بوستانخین ویل چې په پښتو ادب کې د خطونو مجموعه چاپ شوی اوس په داسې دور کې چې رابطې د سترګو په رپ کې کیږي بیا هم د دې کتاب اهمیت کم نه دی
دا خطونه د ادب حصہ ده لکه څنګه چې موږ ته د نورو ادبي اصنافو په ذریعه خپل پخوانی تاریخي سیزونه دود دستور او نورې ګڼې خبرې معلومیږي همدغه شان د دې خطونو په واسطه موږ ته زاره ډیر معلومات پلاس راځي او بیا د استاد فضل غنی ارواحات خطونه خود دغه خطونه د روایت په سواد کې ژوندۍ وساتلو دلته موجود څومره ګڼ شمېر خلکو ته به د ملګرو د خپلو خپلوانو د ادارو لخوا او د کاروباري خطونه راغلي وي خو ډیرو کمو خلکو به دغه خطونه محفوظ کړي او چا چې محفوظ کړي دي نو هغه ترې وخت په وخت د لوستلو مزه هم اخلي او د بخت اکبر غنیزی په شان خو ډیرو د تاریخ د ادب حصہ وګرځول
دستوري مشر میلما لیکوال شاعر پروفیسر حنیف خلیل ویل چې پښتو ادب ډیر پراخه ده او هغه دغه کتاب لوستله او لیکي پرې هم کړي دی وای دغه کتاب د پښتو ادب او د سواد ولس لپاره ګټور ده
د یو داسې شخصیت چې هغه سیاسي هم وي ادبي هم وي د تعلیم نه میدان سره هم تعلق لري دغه په خطونو کې علم وي دغه په خطونو کې تاریخ وي دغه په خطونو کې معاشره وي سیاست وي سماج وي او هغه په دې ټولو خطونو کې شته زما خیال دی چې پښتني ټولنې ته خصوصا سواد ته د دې خطونو او د دې کتاب ډیر زیات اهمیت دی چې دغه ماضي د دې خطونو په ذریعه مخه ترش
د دستوري بشر کوربا ډاکټر بدرالحکیم حکیمزی چې د پښتو ژبې لیکوال دی وایي چې په پښتو ژبه کې کتابونه چاپ شي خو لوستونکي کم دي او د هغه وجه خای
نه سره یوازې داسې دی چې هغه د لوستلو سیزه د ردی خاطر د دې لوستونکو هم کم دي او بیا د بده مرغه زمونږ د پښتو د نصر چې کوم لستون کې زکه کم دي چې زمونږ د نصاب جواب ده ما ته زما په کالج کې زما په سکول کې په ډېر په منظمه طریقه پښتو خوده لښو نه ده نو زما نوې نسل په دې باندې ګرم نه دي چې هغه د نصر یا د شاعري کتاب لوستل نه شي
د کتاب لیکوال بختي اکبر غنیزی وای چې دا د پزرغنی استاد چې د هغه پلار دی ګڼ شمېر ادبي خدمات دي او د دې صرف هغه خاتون راټول کړي کوم چې د عام خلکو او د زده کوونکو لپاره ګټور او خوخون کړي
بیا چې خاتون ته لاړم ما ترتیب کړو تدوین میکړو بیا په خاتون باندې ما وی چیرې یو د سیف سيزو کوم چې ا د ډیرو خلکو د شاګردانو د طالبانو لپاره د پوهوم څه شي نو ما پکې خپل سیړنې شپږه لس مقاله شامل کړې او د خاتون پس منظر د خاتون روایتونه په مختلفو ژبو کې داغي کنه نو دا یو کوشش میکړه ده
خرچل ولی نو ورته جاړلا جواب کتاب ده دو غنځي سه انتخاب ده انتخاب کتاب ده ډیرا ټول کړي او چاپ کړي غنځي سه خطو
دستوري په محل باد شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل ادیبان او شاعران وایي چې داسې ادبي دستوري وخت په وخت پکار دي چې د سیمې د لیکوالانو ډاډګیرنه کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
ګران محترم فضل غنی سے خطوط